دولس بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. سلامونه. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ له بندېدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې دي. روټرز اژانس څرګندوي چې طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ده ورکړې، خو تر دې مخکې آنلاین فحشات اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نیټ بلاکس ویلي دي چې انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکر د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو په لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوي سره هم مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي. د هوایي ترافیکو د څار یو نړیوال ویب سایټ فلایټ رادار شي چې نن سه‌شنبه کابل ته 5 نړیوالې الوتنې لغوه شوې چې درې له دوبۍ او دوه نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوې وي. دغه ویب سایټ معلومات شي چې له کابل څخه هم نن سه‌شنبه دوبۍ ته، دوه او استانبول ته یو پلان شوې الوتکه لغوه شوې ده. لغوه شوې الوتنې تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکیش فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمېر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوي ډیلي، استانبول، جدیا او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمات تر ډیره د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایي شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره د کوم خنډ او ځنډ سره نه دي مخامخ شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرحې پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې له لوري د ترهګرو په لیست کې شامله شوې ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یو شل ماده سه طرحه وړاندې کړه. په دغه طرحه کې دا هم راغلي چې د جګړې له پای ته رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرحه کې د یو موقت حاکم پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشي به ولسمشر ټرمپ کوي او د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر هم پکې دی. طرحه کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو او د برمته شویو د خلاصون غوښتنه شوې ده. په هوکړه کې د حماس ډلې د بې وسلې کېدو شرایط هم راغلي دي. نیویورک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلې دي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې شکیل وو او د یوه امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه په ورځ له لوزیانا څخه دا کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. روټرز اژانس د نیویورک ټایمز په وینا لیکلي چې دا کسان د واشنگتن او تهران ترمنځ وروسته له څو میاشتو خبرو اترو ایستل شوي دي او داسې خبرې د دواړو لوریو ترمنځ معمول نه دي. دغه اژانس ویلي دي چې تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې قضیې په تړاو د دوی پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ټول غیر قانوني کډوال به له خپل هېواده وباسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات. تاسو ټول کډر مون درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سریال د صحت چمې په پتان وي. رونو ګلری زکون کو د تل پسې مر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند دی. نو افغان مشهور مرمنه به په جنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کوو. رونو ګلری زکون کو لکه څنګه چې مر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتي وردا کړوندو مجاتس مرمن معصومه اسمتي وردګ کو پیژندل د حقې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې وپوهېدلو چې میرمن معصومه عصمتي وردګ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند مې تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل پسې راسره د درس تر پایه پورې ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادوري کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره باید خپل د لوست ټول درسي مواد چمتو او آماده پراته واوسیږي، تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. نو ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي وړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې ولولو چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشر وه. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ده. درنو سکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ شو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې لپاره د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سقوط سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي، او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیرې میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي، او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونو څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي یې څه بیې، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینه یې پټه وساتله څو سیاسي ګډوډۍ څخه مخنیوی وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله، او دغه خبره یې پټه د ځانه سره وساتل، ځکه که چیرې دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای، او ټولو د واک پر سر باندې جنګ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساسو او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د ښې ارادې د ښو تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې، او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ شي، او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغې ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و. یعنی کچیرې دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره محیط مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی، او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپله سره سره سر ترسوي، یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه شزه پاتې شوه چې د هوشیارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له هوښیارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه، بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل وه، او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي، تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست، د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوسي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوسي وي چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، اهلا و احترامات می قبول کی قدر من و درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس فهم دنن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاچ هم پتان می درنو ګل لی زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو دنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو دتل پسې هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې تاسو تر پایه پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست، موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږېدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې پخپله سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږېدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس فلحال په پاریس کې په فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه پخپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس فلحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بینزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنی وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسه کې د بینزوانس په شاک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتام او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې یې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، فرانتس قطقه او صداقت هدایت له خوا اغېزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د فرانتس قطقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغېزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې نوشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لندې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه د هغه کوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جمرو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کبیل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دي ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و، نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یوځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه ای رحمان رو دزرگی پا افغانستان تستنشوا خوست پجمه ده خپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره پا فرانسه کی پاتشوا. یعنی کلا چی رحمان رو دزرگی پا افغانستان تا بیرتا بلاله لنو ده افغانستان ده بیرتا تک سخه ورست مرمان سپجمه زرگی پا ده حقی سر تک و نکلل حقی ده خپل اولادونو ده خپل لونو سر یوزه پا فرانسه کی پاتسبر او خپل جون تا ادامه ور کرله. پا در لسه و ننیویم کال کی در رهنورو در زریاب در قویت نورنس نراغی لعمل است پجموی کابل تا ستانشوان. اینه کل چی پا نونسا و پا در لسا و ننیوی هجری شمسی کال که رهنورو در زریاب قویت نورنس نراغی بندی اختاس بلا، یعنی در غاکوم کرونا نراغی چی و پا در غاکوم بندی دم ابتلاس بلا، نو پا هاگه وقت که مرمز پجموی زریاب دیت مجبور است بلا ترسو کابل تا بیرتا بلارسی. رهنورو در زریاب در همجی نراغی لعمل مرشوا. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونسول نو په همدې وخت کې رهنورو د زریاب د کوایټنونس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوسمره ستاسو د نن ورځې لوس هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي وو اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې مېرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوس په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس بلنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دی. تاسو به همدغه دریس بلنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنې د کوم سب کومې طریقې څخه زیلې استفاده کړې ده، هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو، درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری. فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندې اوسه، سلامت اوسه جناب شیبا صاحب.
کور ودان. انیس، له تیاتر او فلم سره مو څرنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله نا کله چې د یو چا څخه دغه ډېر پرمختللي هنرمندان څه چې پوښتنه وکړي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده که نه، لانګ سټوري. زما هغې مو همداسې وبوله تقریبا په 1996 کې زموږ د دوستانو یو واده و. په هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون و په سرانانو کیم کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي که نه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغې کې د پریسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې ویل دا ستا کردار دی، دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته وایي ته به بل شی راکړې نه، چې په شي نه پوهېږي که نه، او موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي، خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کښې از ما رول یې خوښ شوی ویل دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
له دې تشویق کړی
نو ما غه شی و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا عجبه کار دی، دا څنګه څه د خندا کار دی، څنګه څه ساچېری دي، څنګه لري دا فکر زما سره سره و. بیا و چې کله موږ د درنې ویکې موږ لاړو د کوچ ښار ته، د کوچ په ښار کې اوسېدلو، بیا په هغه درنې ویکې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوي و چې د کوچ په ښار کې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولادمې دې کار ته مخه کړه.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه هلته په یو دوکانو د خیاطۍ پس له مکتب د وخت څخه چې کله به درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته دوکان ته تللم. هلته ما زه شاګرد وم، نو کله نا کله چې ما استاد ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه، ما به داسې اکټ کاوه که نه، نو هغه ته به ډېره خندا ورله. ما ته به ویل وایي ته ډېر ناټکي یې. نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور چې نور ورونه په روغتون کې ډاکټرانه، د دې یو ورور بیا وها بهغانې مېدې دا زموږ د وڅنګ ته دړه دوکان یې و، د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و. نو دا واده هم د دغه کسو د دوکاندار چې و د دغه واده و. نو چون موږ د ده سره ګاډیانو، ځکه دا واده ته موږ راغلي و. هلته چې موږ راغلي و دوی ویل چې زموږ یو کس ته ضرورت دی، زموږ نور ټوله کسان په راځي، خو داسې یو چا ته زموږ ضرورت دی چې زموږ سره داسې یو رول وکړي. ساتیرې دی هسې د ملګرو د یو ساتیرې د پاره داسې. نو بیا هغه زموږ استاذ ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسو بل سم مکټر نه شئ پیدا کولی، دا دی مکټر په موږ کې. نو چون زه دې شا سره ډېر ولاتم، نو نه په دې شانو باندې ډېر پوهېدلم، نه ما تر دې زه لیدلې وو. په هغه وخت کې دا ډېر وخت خبره ده. هغه چې دوی ما ته چې کومه لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړل، بیا دلس کلدارې مې په هغه وخت کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی. یو داسې چې تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود، یعنې د استعداد خبره، بل چانس هم په دې کې شک نسته چې په ټول ژوند کې نقش لري. دا دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار ده، هغه دا داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي، لوستل وکړي. دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلنده پکښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم، او موږ په نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو، په نورو هېوادونو کې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو هم چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیان و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار و. دا یو ډېر لویه کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان لري. نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاته شو، نور زما څخه بیخي مکتب پاته شو، زما څخه هر څه پاته شو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کې، ما د سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایراني کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستلي دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې نشان په دا وروستۍ کې دغه کړي دي او لوستلي دي، او ځینې شیان ځینې زده کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه ووتله، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې، او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت. نور اوس په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه، او که دا اوس الانده چې ټول هم توضیح به شاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثیل برخې ته به بیا هم راشم. تاسې مخکې په خبرو کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه. یو دا وویل سي زه ماشوم وم، کوچنی وم، سي جګړې وې په کندهار کې. دغه د جګړو وخت تر په یادی شي کومه کیسه دې په یاد ده؟
ډېر زما اکثره وخت چې د ملګرو سره کښېنم کله ناکله د دې ناخوالو بحث یاد سي، او دا یو څه چې دغه موږ دلته راغلي رامهاجر شوي اوس بیا د مثلا اروپا ته راغلي یو، هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راغلې، زه ځامه چې اولادونو ورسره اخیستې وم ځکه دلته راغلم، د اولادونو د اینډیا د پاره زه دلته راغلی یم، زه د خپل ځان د څه شوق ما نه درلودی چې زه اروپا ته راسم، ما زه د خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې چرسوې دي، دغه یو څو عمر چې موږ مهاجر په هلته اوسېدلو په جنوبي پښتونخوا کې دغه د خدای راباندې حسابي مور چې دا په وطن کې موږ هر څه وخت تېر کړی دي، هغه که په جمهوریت کې وو، هغه که تر مخه وو، هغه که آفت وو، که آفت وو، زما د کشرتوب ټول دا ټوله په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درس کې پر موږ باندې تېر شوی دي. دغه وخت ډېر دغه وخت بېخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور په لاس نیولي وو روان وو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې، مسکینۍ وې، دا ډېر دغه نه وه، موږ دلته روان وو، دلته د هغه وخت مجاهدین راغله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو، زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس ایله کړي او دغه ورو مې ځغسته چې اله سړی غزار شو، نه سړی ته ما ورو ځستله، او زه دا سړی ته ورغلم په واقعیت کښې، زه سړی ته کښېنه شوم چې هغه بېچاره په دستر ویشته سوی، بېخي د کوپۍ جلا وه، په دغه وخت کښې زه د ورته درکېږم، بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې د تختو دروازه د دوکان و مخ ته دا سړی غزار وو، او زه ورته ورغلم ورته ودرېدم، بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې دا زما د سر سره داسې د دغه راته ویلي، بېخي دا فلمي صحنه چې تاسو زما په ذهن کښې راځي، دا دروازه داسې راته ویلي، راته ضربه کوي چې دا تختې ده، دا دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشتي، او زه پر دا سړي دغس پرې وځم د بیرې څخه، او زما مور بغارې وي چې زما زوی هم وویشتي، او بېرته چې بیا کله ټکان ارامېږي او زه راولړېږم، زما مور زما خواته راځي، زه د مور خواته ورځغلم، یعنې مور چې ډېره هیجاني وه، او په دغه کښې ما ته یو داسې چې په لا خرا کوي چې د ښځو رقم دغه رد کوي، خدای دې ووه دغه وخت دې و چې ته واسي دا مړي ته چې دا کې اوس ته هم ویشتلي وای، نه یعنې داسې یو حالت ډېر داسې نور هم چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کښې زما د ماما په کور کښې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی دی چې جنګ کېږي، په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچ آباد ته، کلچ آباد به یو بله سیمه وه، هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین ته دغه مخ ته ناست چې د مسجد مخ ته ناست چې او ماخستان دی، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سوي دي، موږ په دامورو خېژو، او پر دا لاره باندې ځو، د چا لنګوټه سرته پرته ده، د چا وینې بهېږي، د چا چې موږ په دامورو کښې ځو، بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي، دلته اصلا جنګ دلته دی، نن شپه په کلچ آباد کښې دي، بېرته شیرسوخ ته ولاړ سي، بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښځې و کوچنیانو دغه په دا نیمه شپه بېرته راځو کور ته، او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کښې ناست یو چې هلته جنګ دی، دا د درېیمې ناحیې ده، کلافسیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کښې چې موږ هلته ناست یو، او کوڅه په کوڅه جنګ شروع دی، او ټوله ښار بند دی، موږ په دا کور کښې ناست یو، دا زما د مور د خاله خاوند دی چې دا سپینږیری سړی دی، دی دورې دورې کېږي، او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کښې، ښځې ټوله په یوه کوټه کښې کښېنولو، چې تاسو ته کښېنې مصر را وځي، قرآن شریفونه په غېږ کښې ونیسئ، دا ډېر بد حالت دی، دغسې شهیدان شوي دي، دغسې حال دی، داسې چې د باندې هېڅوک نه وځي، نو ټکان ډېر ټنګ ټکان وه، ډېر ټنګ بد حالت جوړ و، او په دغه وخت کښې دی یو کس چون دا د افغانستان کورونه تاسو ته بهتره معلومه داسې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام که نه، نو دا تیغه په تیغه کورونه دي، بیا یو کس ویشتل کېږي، هغه یو راځغلي د یوه کور ته د بل کور ته را اوړي، دغه کور کښې چې موږ یو دې کور ته را اوړي، او غږ کوي چې پلانه پلانه یو غوړپ اوبه خوراکه، نو دوی ورپورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه یو سړوبۍ پیسله یا یو منګۍ اخلي، هغه ورپورته کېږي، دی چې کله هغه کس ته اوبه ورکوي د اخوا دی هم پر دا تنجي ویشتل کېږي، او درب را لویږي زموږ د غوتاکو مخ ته، یعنې دا صحنه زما داسې په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم هم دا صحنه زما مخ ته، داسې نو ډېرې
دا د انیس صاحب دا کوم کلونه وو؟
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کال مې دقیق نه دی په یاد، خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي، نه دی؟
او دا یعنی د شوروي د شوروي د ځواکونو وختو مطلب دا ده.
څنګه جنگونه و؟ نه دا جنگونه نه یوازې دا چې په کندهار کې و، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وایم.
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه ته ولاړې او نابلده وي، په یو نابلده شار کې احساس دې څو په پیل کې؟
زه هلته په یو داسې په دغه حالت کې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس فلحال موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کوم کار وکړم، ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې. نو زه به چش وکړم. بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړ، هغه راته وویل چې اوس فلحال د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه، دغه به یو ریړي پیدا کړه، دا کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه، په دغه کې دا منکال دا شام کښېده، دغه جواري په خوا داشته دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد تاسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه کیسې پیدا کولې. بیا وروسته مې دا دغه کوله، دا دی ګوله ورته وایي، موږ په کندهار کې نوی ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چپره چي، په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه. بس څه پیسې مې پکښې پیدا کولې. مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دشې مه کوه، نور دا دی بس څه چې ګټو هغه دغه. خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو څو دغه کیسه روان وي، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامک وزي ورته وایي، ګوند وزي ورته وایي. بیا د چا سره هلته په جنوبي روج کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې د ځینو شیانو درلودې شر شر مې زده کولی شوی. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم، یا خپل اکوزاده ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه، او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش سو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بلکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دی دلته شاشپیلر ورته وایي، د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته. نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته، په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کولن، نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوز، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دوی درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنی که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې. ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا د اوینم یو ښه کار یې کړی، بس ما ته د ستایل وړ دی، ما ته ډېر خوند نه کوي. او خراب کار چې هغه کښې مې د خپلې کښې مې د پردي نه هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کښې، د تمثیل په برخه کښې، د دې له خاطر چې اوس خوښواله رسنۍ شته، یعنی ارتباط اسانه ټینګې شي، په جرمني کې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره یې جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کښې نه یاستې چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دغه وم په اصطلاح، زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کې، چارې پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواستئ په اصطلاح اسناد راواستئ.
د افغانانو فلم
و، د افغانانو فلم و. نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشالي او تواسته ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښته لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژم چې په څه خاطر په شاسو چن زه نه پیژم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدي نه پیژم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وات دی
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو یار عمر لپاره کارستا
نو نه پېژم اوس هغه کله چې ویم خبرې وینوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو هغه له افغانستانه ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل انداز
تاسو له کسان پیژن دل پیغه کلونو کیسې په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مجرات وختونه چې د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شوم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس د وی سی آر د غټ کې ستونه و دا به د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتله ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ په شمیا کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده د زنده زنده چهره سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور مرتاس باندې مې پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نو دې کندهار ته تشریف راوړی او هغه به زنه وم ستللی وم بل ځای سفر درلودي نو درس یو حالت سره مسته نور مې نه لیدلې چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وې یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا د هغو رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئله سمج د کندهار د خپل په سلامت په ځلی صاحب یو شمو مسئله اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددی سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا د چرګان د کندهار په شګل ته مجبور شو ځین شي دا سو بیخ په کندهار کې خو از ما سره د دې کار سره و چې مال دا ایډیا په ځد خلکو ور بدلو ما چې ز کندهار ته ور ورسېږم چې دې په کوم مسئله په بیا سوټه راخستی مال دا ایډیا په ځد خلکو ور بدلو ما وین شاء الله الرحمن دا اوس چې موږ کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینم
سمره ته دی وینم چې بر صاحب زچ کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمي غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسر د ژوند سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی د اولادو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړي. لومړنۍ خپرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد راډیو سره. د زموږ سره اوس یو کنا مچ محمد ابراهیم سپیشلی صاحب د خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی. هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوالو او ممثل هم او د تمثيل برخې ټوله ما مخوله. دا هغه وروسته شپږ میاشتې ما هغه خپرونه وچلل. بیا هغه چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوږې او ترخې مو کړله چې د جمهوریت تر سکوته پورې لا تقریبا دا خپرونه چلېدل. نو هغه د تمثیل رنګ او خوند او هغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثیل کوي. یعنی بده نه ځینې راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ چې موږ یې نه تاسو نه وایو او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستعده خاص ګواښي.
ا انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی. د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي له جرمني ژبې شکایت کوي. څنګه ژبه هم څنګه سوي ده؟ څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم وایم چې نه باید ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته معنی پاته شې. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیري راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وشکه یا زه خیر سبب بیا ووایه. نو اخر دغه و چې امتحان مې ورکړي هغه د اول لیول څخه دوهم لیول ته زه راغلم. اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه. هغه باید چې ما هغه ټاپ کړي وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي. بی آیس مې ونه کړي او اټوایس ولم. نو دا څو سرټیفیکټ راکړي او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم ورسره تړلی دی. دا ته څو کار هم بیا درکړي. خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته چې سیری ته درې سوه ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس ووایي. هغه زه دې منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظر یم چې ول ځای نسته په کورسونو کې. بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ما ته وایي چې ولا اوسه قانون لغ وسو نور دا شهید هست. دلوم به قانونونو متاسفانه چلتا پلتا سره بدلی رو
خو ما تردی پوری ویل کم جرمنی لپاره کار وکی اما غا تشه سی پا تیر جوان که مدرلو ده سی شه کتاب پیدا که دی تیاتر پا برخه که دی فیلم پا برخه که دی تمثیل پا برخه که دی درامه دی لیکلو پا برخه که. نو اغا پا جرمنی که دوم را دیر دی سی دسی کواتا کواتا جرمنی خودی را پرمختلی سپده. نو زکوا ایما کم جبا شه سی دقا گتا بم در ورسه بی که چرنگه
زه اوس په همدغه فرصت کښې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کښې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو د مثلا دغه کچې ته یې ورسوم او بیا خپله ازموینه ورکړم چې دغه د بی آینس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم. نو انشاءالله رحمان په دې برخه اخته خو دلته هر کار چې تاسو ته بهتره معلومېږي د اروپا ژوند دی. دلته په یو نیم کال کښې زه ایله وتوانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم. دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ یو وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دی که خرڅه بیا در راغلی هغه غضب دی نه. نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه ودې ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دی هومره اسانه هم نه دی. څه نا څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره عیار شي بیا نو انشاءالله خیر خیریت دی. نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکړم او بیا د هغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي وه نو حتما به دا کتابونه و دغه خو بی خو خود لري د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی د ډېر ډېر لوی دغې دی په اصطلاح د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کښې مې په یو شل فیصده باندې سر خلاصېږي چې څه وایي خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي. کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وایي.
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خپرونه کښې مو برخه راسره واخیسته.
خوشحاله
اوسې ډېره مننه. سلامت.